دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نه شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله ارشیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندې وای په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد د نړیوال ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. ګراندې افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدماتونو د ډړې وړې کېدو په صورت کې به بې‌ثباتي زیاته او ډیر خلک به په هیواد کې دننه بي ځای کېدو یا له هیواده بهر کډوالۍ ته مخه کړي. افغانستان چې وچکالۍ او د کرونا وبا ډیر ځپلې کې د بي ځای شو خلکو شمیر له 3 میلیونه او 1500 زرو کسانو زیات شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اندېښنه ښکاره کړې چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي ګډوډ حالت به رامنځته شي. عمران خان امریکایي سی این این تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چېرته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي ټولې ډلې پکې شامل کړي په افغانستان کې بل څلوېښت کلونه وروسته سوله وي. عمران خان اندېښنه وښودله چې که دا کار ونه شي یو ګډوډ حالت به رامنځته شي. دا اگست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لومړی مرکه ده چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. ژان لودریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان د اوسني بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او وایي ویل چې په افغانستان کې د خطر د مخنیوي په خاطر هر هڅه چې په وس کې وي باید وکړي. د ویل په هیګی چې په افغانستان کې وچکالی او بشري ناورین موجود دي خو فرانسې په دا غړ خپل ونده ادا کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړي چې درې ورځې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالر مرستو شمنی وکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوی نقدي پیسې دغه بانک ته سپارل شوی. د دغه بانک لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې د دغه پیسو اندازه څه باندې 12 میلیونه ډالر خودل شوی. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویل شوی چې دغه پیسې د افغانستان د پخوانی حکومت د لومړي مرستې امر الله صالح او یو شمیر نورو چارواکو له هستوګنځایونو څخه ترلاسه شوی او د طالبانو د مسولینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوی. د افغانستان بانک دغه ورسپارل شوی پیسو کې یو اندازه د سرو زرو خښتې هم شامل دي. خو له دې وړاندې طالبانو د سالی لکوره د پیسو او سرو زرو ترلاسه کول رد کړي. افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د القاعده او داعش وسلوالو یو ځل بیا افغانستان ته پام اړولې او داسې نښې لیدل کېږي چې د دغو ډلو وسلوال افغانستان ته د تګ اراده لري. په دې اړه مو دې راپور ته پام را اړوو.
د لومړنیو راپورونو له مخې 13 اونۍ د وسلوالو په خپل منځو کې د خبرونو داسې پایله اخیستل کېږي چې دوی افغانستان ته د تلو خواهش لري. خود امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ا مشر د سیشن به پروزول زینو وسلوالو افغانستان ته د لا ور د مخه تل پیل کړی دی. د سی آی ا د مرستيان کوخن په وینا نوموړي افغانستان ته د القاعده د ممکنات له نخې لیدل دي. هغه ویل القاعده اندازن په یو کال کې بیا منظم کېدل شي. د ژبنه وکړه چې ښکاره ده چې اداره به نظر پی ساتي. د امریکا غږ یو راپور له مخې د امریکا د استخباراتي ادارې مامورینو د القاعده د هغه وسلوالو په جنګلوي ظاهرا نه ده خودري چې په ښکاره توګه افغانستان ته بیرته روان شوی دي او دا هم نه دی ویلي چې د کوم ځای روان شوی. د امریکا غږ د راپور له مخې افغانستان ته د القاعده او داعش وسلوالو د بیرته تګ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې راپور د مخې ترهګرۍ په ضد نورو نړیوالو چارواکو او څېړونکو هم اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې افغانستان ته به یو بیا دغه ترهګري ډلې مخه وشي او د پناه ځای په توګه به رابرسېر شي.
تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکران د فرانسوي ځواکونو لخوا په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژلو ادعا کړې. ماکرون فرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وژل شوی مشر عدنان ابو ولید السهراوی یاد کړې. د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې یوه لویه بریا بللې. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وژل شوی از صحراوی 2011 کال کې د نایجیریا دننه د هغه برید مسولیت منلې چې څلور امریکایي پوځیان او څلور نایجیریایي سرتیری پکې وژل شوی. هغه 2000 میلادي کال کې د شپږو فرانسوي مرسته کوونکو او د هغوی د نایجیریایي موټر چلوونکو د وژنې امر هم ورکړ. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر د یادې ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د امریکا له ملاتړ پرته خپله دفاعي وړتیا رامنځته کړي. واندرلین دغه څرګندونه یوه میاشت وروسته له هغه کړي چې د افغانستان پوځ ډېر ژر ړنګ شو او د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د زرګونو کسانو د وتلو په پروسه کې ګډوډۍ رامنځته شوې. دغه اروپایي مشر د اروپا په پارلمان کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال وویل اروپا کولی شي او په روښانه توګه باید وکولی شي په خپله ډېر څه وکړي. هغې زیاته کړه دا چې تر اوسه دا کار نه دی شوی علت یې یوازې د وړتیا نشتون نه دی بلکې د سیاسي ارادې نشوالی هم دی. واندرلین پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې دفاعي اتحادیه رامنځته کړي او له دې پرمختګ سره به د بلاک د قدرت نرم سنتي چلند تکمیل شي. په جلا وطنۍ کې د بیلاروس مشر سویتلانا تسیخانوسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بیلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تسیخانوسکایا په بیلاروس کې پروسږ کال د اګست په انتخاباتو کې د بیلاروس د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. دې په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تسیخانوسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. لویدیځ او اروپایي هیوادونه د بیلاروس رژیم په رسمیت نه پیژني او پر دې هیواد یې یو لړ بندیزونه هم لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د اسلامي امارات لوی درستیز وی د یوې قوي اردو په جوړولو باندې کار کوي چې د طالبانو ترڅنګ به د تیر رژیم امنیتي منصوبین هم پکې شامل وي. د پوځي چارو کارپوهان وی طالبان باید ډیر ژر پخوانیو پوځي منصوبینو سره په تماس کې شي ترڅو هغوی له افغانستان نه بهر ونه وځي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت لوی درسیز کاری په سیودین د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی غونډه په وینا کې په افغانستان کې د یوې قوي اردو د جوړولو په باب خبرې وکړې. هغوی وویل چې د اردو د جوړولو په اړه سره مشورې پیل شوي. کاری په سیودین ویل
تر آینده یې نه چندان دور کشور عزیز ما افغانستان
په نږدې راتلونکي کې به زموږ ګران هیواد افغانستان یو قوي او منظم اردو چې یو قوي او یو غوره اردو به وي چې به کړی شي د افغانستان څخه په اسانۍ سره ساتنه وکړي. کاری
په
سیودین ویل چې دیرجبه په دې اړه یو پلان چمتو شي. هغه ویل چې په دې اردو کې د طالبانو ترڅنګ به په خوانی رژیم تجربه لرونکي اردو شوي سیمن سبان او اسکر هم برخه ولري. د کاری په سیودین د دې سرګندونو وړاندې طالبانو د اسلامي امارت د تاتو پرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبی الله مجید هم د دې اردو د جوړولو او په اردو کې د پخانی حکومت اردو شوي اسکرو او سیمن سبانو د جذبولو په باب سرګندونه کړې وي. د طالبانو خو د اگست په 15مه د کابل د نیول کېدو وروسته د پخانی رژیم ملي اردو رنګ شو او د پخانی اردو د مرکزونو کې طالبان زیات پزیا شو. قسم د طالبانو نوی حکومت د کابل هوایي ډګر په ګډون په ځینو ادارو کې چې په خاني رژیم امنیتي منصبینو ته کارت د بیرته سندولو اجازه ورکړي. خو لا هم د ملي او دوه پولیسو منصبینو ته دندو ته د سندولو امر نه دی شوی. تر اوسه لا سرګندنه چې د افغانستان د اردو شمیر به څومره وي. په تیر رژیم کې د 300 څخه زیات امنیتي منصبینو د پولیسو او ملي او دوه پولیسو کې فعالیت کوي. د افغان امنیتي ځواکونو ماشونه تجهیز او روزنه ټول مصارف د امریکا او د ناتو د غړي هیوادونو لخوا برابرېدل. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د اردو جوړېدل ډېر مهم ګڼي او وایي چې طالبان ته پکار دي چې مخکې لدی چې د پخواني رژیم پلوزل شوي امنیتي منصوبین او عسکر د افغانستان څخه بهر تلل شي هغوی سره اړیکې ونیسي او بهر تللو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپوه غلام سرور نیازی وایي چې اوس هم د ملي اردو یو شمېر تجربه لرونکي منصوبین له افغانستان څخه بهر ته کډه شوي دي.
طالبانو ته پکار وو چې په اوله ورځ چې د قدرت په لاس کې واخیستو ملي اردو او ملي پولیسو ته واضح پیغام ورکړی وای چې په خپلو دندو او ځایونو باندې پاتې شي چې په دې کار سره په د یوې خونه زمونږ ملي اردو او ملي پولیس نه پاشل کېدل. اوس هم لا وخت شته دی که طالبان زر تر زره اعلامي ورکړي پخواني افسران او جنرالان بېرته خپلو دندو ته راشي او د بهرنیو د هیوادونو ته د مهاجرتونو مخه ونیسي چې دغه افسران او جنرالان او مسلکي کسان بهرنیو هیوادونو ته رانشي اوس هم لا وخت ده. کنه نو طالبانو ته په ډېره ګرانه پریوځي چې دوی د سره ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي او هغه سنبال کړي او د هغې عاشه او عباته او خصوصا تعلیم او تربیت چې ډېره مهمه ده دا مخته ویسي. زمونږ متاسفانه ډېر مسلکي افسران او سربازان تاسو ولیدل چې بهرنیو هیوادو ته وتښتېدل یا د مخالف لوري سره یو ځای شول.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د تیر رژیم د نسکورېدو پر مهال تر ډېره د افغان پوځي تجهیزاتو زیان نه دی رسېدلی او په اکثره ولایتونو کې پوځي تجهیزات پرته د کوم لوی زیان څخه د طالبانو لاسته ورغلي چې د نوي اردو په جوړولو کې ترې په ښه ډول کار اخیستل کېدی شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د کانګرس غړو ته ویلي چې حکومت له افغانستان نه د امریکایانو او د هغو افغانانو وسلو ته لومړیتوب ورکوي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې یو اس آی جی ان سره کار کړی دی. د سنا مجلس غړو ته د بلنکن د تازه څرګندونو جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست ناوړو.
د امریکا د کانګرس جپړو غړو د سه شنبه په ورځ د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې نور بندیزونه هم پرې لګیدلی شي.
The United States and the United Nations
مودیدای یالتونه وملګری ملتونه باید شته بندیزونه ته دوام ورکړي. امریکا باید هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې د مذاکرات په ترڅ کې فسخ شوی وو، او امریکا باید د طالبانو او دغه ډلې د مشرانو پر خلاف سخت او نوي اقدامات وکړي. دا باید هم یقیني کړي چې لازم بشري مرستې ارمنو خلکو ته رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل چې لژمن سره سم د 4.5 میلیون ډالر مرسته مستقیما د افغانستان ولست رسول کیږي نه طالبانو ته. بلنکن د دوی په لابل سي ورځ لپاره کانګرس ته راول شو او ټول افغانستان څخه د تخلیه د ګډوډ بهیر په اړه د وکیلانو سخت پوښتنه ته جواب ورکړي.
زنه غواړم چې یو خولي انزور وړاندې کړم، ځکه موږ په هیګو چې طالبان خای د اساسي بشري مرستو لکه د خړو او درمل رسولو په مسله کې د دغه ادارو لارې د هغوی ملاتړ او ساتنه وکړي. خو کله چې خبره مخصوصا مېرمنو او نجونو ته رسیږي شاید د هغوی طرز العمل جلاوي. نو موږ به پر دې مسلې ډېر متمرکز اوسو او هڅه به وکړو چې مرستې ورورسیږي او دا به په موثره توګه وڅارل شي.
د خاصو ویزو د متقاضیانو او د افغان متحدینو برخلیک څرګند نه ده. په دې کې هغه کسان شامل دي چې له امریکا سره مرسته کړې او له افغانستان څخه د وټو لپاره د خاصو ویزو د ورکولو ژمنه شوی و. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات وکیلان وایي چې د بایدن حکومت د پروسی د چټکولو لپاره کافی اقدامات نه دي کړي.
د کابل سقوط مخکې د ایس ای وی متقاضیان نشمیرو. تاسو لڅنه چې شلو زره متقاضیانو نه تر اوسه پورې او وسو 15 تن راوستل دي په غوڼور خلکو باندې څه وشول.
امریکایي چارواکي وایي چې دوی اوس هم د امریکایانو او افغانانو پر وستلو کار کوي. خو د سنا مجلس د کورنی امنیت او حکومتي چارو د جرګګۍ جګپوړي جمهوریت غوښتونکو غړي وایي چې د تمه خلاف د هغو افغانانو شمیر زیات دی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او په وته بریالي شوی نه دی.
موږ فکر کوو چې له خطر سره د مخامخ افغانانو له شپیتو زرونه ډیر زره تنه راوستل شوی دی. دا به تر ټولو ښه رقم وي ځکه چې له حکومت نه سم ارقام نشو ترلاسه کولای.
له څوونه او اندېښنو وروسته بلنکن ژمنه وکړه چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ان د افغان کارکونکو وستلو ته لومړیتوب ورکوي.
د امریکا غږ او ازادۍ رادیو څنګه 1500 کارکونکو او د کورنۍ غړي وستل شوی نه دی. آیا د بهرنیو چارو وزارت د وستلو بهیر ته لومړیتوب ورکوي؟
هو، امریکا او متحدین یو څل څلور وزرا کسان چې اکثره افغانان دي د کابل د هوایي ډګر له طریقه راوستل دي. ډیر خلک د کابل سقوط وروسته او د امریکا د پوځي ماموریت لبش پر ختمېدو نه مخکې وستل شوی دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار مشر د سیشن وی پورز ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره له یو بل سره د تعامل یو لار پیدا کړي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او خبر ورکړی چې وچکالی به په روان منی کې د غنمو د کرلو فصل له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه کار به په افغانستان کې د خوراکي توکو په کمښت ډیر اغیز ولري. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګراندي له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې وایي چې نړۍ د افغانستان د بیثباتۍ د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ملاتړ ترمنځ د موازنې د رامنځته کولو په برخه کې د سخت لارې له انتخاب سره مخامخ ده.
The international community will have to balance pragmatism.
نړیواله ټولنه باید د پالیسیو د عملی اړخ د افغانستان د بیثباتۍ ساتلو د ضرورت او سیاسي ملحوظاتو ترمنځ موازنه وساتي. دا به په دې معنا وي چې د طالبانو د حکومت په شان یو حکومت ملاتړ وکړي. زه فکر کوم اوس نړیوال له دغو دوو لارو سره مخامخ دي. زه باید ووایم چې خوشبخته یم ځکه له بشري مرستو سره سروکار لرم. دغو مرستو ته عاجله اړتیا ده ځکه د یوې مشخصې اوږدمهالې مرستې په نشتون کې او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی دا مهمه ده چې خلک ژوندي وساتل شي، سرپناه او خواړه ورته برابر کړل شي.
د نړۍ هیوادونه وایي دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې ټول شموله نه وي. خو ښاغلی ګراندي وایي په دې برخه کې یو جوړجاړي ته اړتیا ده چې د اقتصاد د سقوط، د تاوتریخوالي او ډلیز مهاجرت مخه ونیول شي.
زه فکر نه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې کومه بله غوره لاره موجوده وي. دغه مرستې باید وشي. په اوس وخت کې افغانستان بیخي زیاته اړتیا ورته لري. که دغه مرستې ونه شي، له شک نه پرته چې ډیر خلک به له خپلو سیمو نه بې ځایه شي. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه لرم.
هغه وایي د افغانستان د اقتصاد سقوط به د دغه هیواد په ګاونډیو او نړیوالو خپل تاثیرات ولري. ښاغلی ګراندي وایي د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په خبرو کې ورته معلومه شوه چې دوی ښایي د خپل پخواني حکومت په پرتله دا ځل لږ محدودوونکی چلند غوره کړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی په هکله به د هغوی د کړنو له مخې قضاوت کیږي.
دغه سیاسي او نظامي بحران او په حکومت کې بدلون د افغانستان ټول خلک له ډیر سخت حالت سره مخامخ کړي دي چې لامل د ډیرو کرون رئیس موجوده د امنیتی ده. په همدې خاطر له دغه وضعیت سره مقابله هم ډیره سخت ده. هیله د کوم امنیت چې د ټول هیواد په کچه په تیرو څو اونیو کې رامنځته شوی دی دوام وکړي، چې حداقل د خلکو عاجل ضرورتونه رفع شي.
لبلې خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکوي چې وچکالی به پر روان منی کې د کښت په موسم بعد اغیز ولري. د دغه ادارې او چارواکی رین پالسن وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ډېر خلک په کرنې اتکا لري او د غنمو ډوډۍ د ډېرو خلکو د ورځنیو خوړو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی پالسن وایي د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شویو مرستو یوه برخه د خوړو او کرنې لپاره ځانګړې شوې ده او دوی هیله مند دي چې د غمرسته ډیر ژر ترلاسه کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرند چپې یو لزر او 1515 یا باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. طالبانو د پانتونونو ټولګیو کې د جنکو او هلکانو د جلا کېناستلو حکم کړی. دوی ښځو ته هم ویلي چې تور ځانګړی حجاب دی واغوندي چې حتی لاسونه هم پوښلي. د دې ډول فرمانونو نه وروسته افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړ او وایي چې د هغوی د جامو سره د طالبان غرض نه لري. شاهناز نفیس په دې اړه رپورٹ تیار کړی.
په افغانستان کې په زور واک اخیستو وروسته طالبان یو ځل بیا افغان میرمنې په خپل خوخي شرعي او قبایلي چوکاټ کې د دننه ساتلو لپاره ټوپک، مذهب او قبایلي دود دستور کاروي خزی به سنگ جون کوي چا سره به بهر اوزی او تر دې اخوا دا چې خزی به سنگ کالی یا جامی اچوي هغه پښتنې دي چې افغان میرمنې او طالبانو توای د خزو د جامو سرکار ملري
دا زور د کلچر زور د افغانانو د یوازې رواج نه دي دا زور خاندان دي هر څوک خپل یو کلچر لري خپل یو رواج لري زموږ ته په هر وخت کې په هر ځای کې چې موږ راټول شوي یو دا زموږ د وطن زموږ د رواج کالي دي کپري دي لکه زموږ بیرغ چې موږ ویني پرتی شوي دي چې موږ چوکونه پرکړي دي دا هم زموږ یو ملي جامه ده او دا جامه موږ په ژوند ترلاسه نه کړو په دا جامه باندې په دا بیرغ باندې موږ ډېر ځوانان چې لږ وینې پیدلې دي او دا موږ د ژوند یو حصه ده په دا موږ همیشه جنګې دي او همیشه به بشین کېږو
افغان میرمنو او د هغوی خواخوګو زما جامو سره کار ملرا او یا زما جامو ته ګوتی مروړه کمپین په ټولنیزو رسنو هله پیل کړو چې طالبانو د افغان خزو د ستر لپاره د عربو ابایا خواخه کړه خزو زده کوونکو لپاره په پهنتون کې د نارینو نه جلا د ناست امر او په ظاهر د طالبانو په پلوی یې په ابایا کې پټي یو شمیر خزې د احتجاج لپاره بهر ته وویستلې
په افغانستان کې طالبان په زور باندې د واک خاوندان کړی دي ځان د او داسې کې هغه د خزو شناخت یا د هویت چې دی هغه د یو تور تام یو تورې برقي چې کی مخلص سترګې هیڅ نخکاری هغه په ذریعہ باندې کولو کوشش کوي یا هغه کې بدلولو کې کوشش کوي د دې کمپاین ز په خپل برخه جوړه شوی ام د افغاني په هیڅ زدا غنم چې زمونږه جامع زمون کلتور د پښتنو خزو هغه ډیر رنگین دی د تاریخي توګه بلکې دا په سونو نه زرګونو کال زور دی د لاس کارونه د دنداسا رانج شنه خالونه چې ستاسو په انګریزي کې ټاتوز وي دا د زرګاو کالو زوړ کلتور برخه ده
د خزو سره د طالبانو په لانجمن چلند د نړیوالو او میډیا نظر دی د ډیرو افغان میرمنو په شمول مشهوري افغان سندرغاړي اریانا سعید هم په یو ټویټ کې یو عکس کې رنگینا افغان کالي اچولي او وای خپل رنگین او دودیز کالي پر مخ پوزي زینو ویلي توري برکی افغان دود نه دی په امریکا کې مفتی اختر اورگزی وای د ستر په اړه د طالبانو فرمانونه مذهبي افراطیت کې دیشي
سوال دار چې اسلام آیا داسې څه هيئت متعین کړي د لباس لپاره د مونږ ګورو قران او حديث کې نه د نر او نه د خزي لباس لپاره داسې شکل او صورت متعین کړي دي او کدا شرط اسلام متعین کړي وي نو دا اسلام به شرط د یو کلی یو خار او د یو ملک وي د یو موسم د لپاره وي دې ته مونږ بیا ضابطه حيات او بین الاقوامي مذهب نشو او ویلې وجد عادت چې موسمونه مختلف دي خلق مختلف دي رواجونه مختلف دي ثقافتونه مختلف دي نو اسلام مقاصد پیش نظر ساتلی دی ودای ویلې دي چې افریقا کې د افریقې د موسم او د ضرورت او د ثقافت مطابق د غوې د جسم پټ ساتي ځکه چې غرض پوره شو اندرنګي په افغانستان کې د افغانستان د موسم او د ضرورت مطابق د خزي لباس پټ وي اندرنګي پاکستان کې د پاکستان او په امریکا یورپ او مغرب کې د دوی د ضرورت مطابق بنیادی غرض چې دی هغه سرتور سي
اکثر سړنکارانو او پتیره د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وی چې طالبان پتیرو شلو کالو کې بدل شوی خو افغان میرمنې د خزو سره په چلند کې کوم بدلون نویني او یری کې چې کېدی شي طالبان پراتلون کې کې نور هم سختري زشي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
درنو اوریدونکو په کندهار ښار کې د زاړه قولي اردو په نوم د اوسېدو د سیمې اوسېدونکو ته ویل شوی چې په خپل کورونه کې ووسی خو د یاد سیمې اوسېدونکو د ستونزې د بنسټیز حل غوښتنه لري او نیوکه لرله چې دوی د طالبانو د زنغړل لوري په زور لغپل کورونه استل کی د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل پاړه رپورت را لګل
د زړه کلی اردو په نوم د اوسې دوسمه د کندهار ښار په مرکزی برخه کې ګڼ میشته سیمه بلل کیږي له تیریبی مشت رئیس لکلی چې طالبانو د کندهار چاري په واکه واخیسته ورسره سم د زړه کلی اردو د سیمه اوسیدونکو شکایت وکړي چې د طالبانو د تحریک ځینې کسان دوی له خپل کورونه څخه باسي او غواړي چې خپل کورنۍ په کړي ځای پر ځای کړي. د یادې سیمې د اوسیدونکو کورنۍ شمیر تر څلور زره پورې رسیدي. دوی ورځې وړاندې یادو کسانو د کندهار د ولایت مقام مخته اعتراض وکړي او له خپل کورونو څخه په زور د خلکو د ایستلو مخالفت وکړ. د نوموړي سیمې اوسیدونکو محمود شاه آشنا رادیو ته ویل چې د خلکو تر اعتراض وروسته ولایتي ادارې نن دوی ته ویلي چې تر دوهم ځلې خبراوي پوري دي په خپل کورونو کې اوسېږي خو دوی پرې قناعت نه لري.
یو جواب دا و چې د خپل سری خلک درغلي دي په خپل سری تاسو ته مثلا ولې شته د کوروس خوځي اداره مثلا ولایت مقام په جریان کې نه دی چولې نو بیا د ولایت مقام څخه مشته دا جواب راکول سو چې تر امر سانی پورې تاسو د لیو سي تاسو ته هیڅوک مشکل نشي جوړولای هیڅوک تاسو ته څنګه سي ویلی تر امر سانی پورې پر خپل کورونه کې اوسي نو از موږ د مشرانو بیا دا غوښتنه ده چې مثلا موږ په خپل کورونه پاتې سو موږ په خپل کورونه کې پاتې سو ځکه چې موږ داسې ځای د سرپناه لپاره نه لرو چې هلته ژوند پکښې کوو کې هم ځپان ځکه موږ ولرو لاړ سو هلته ژوند پکښې وکړو کچری مثلا مرده دی کورونا څخه وځو مرده دی خپل مصرفونه راکول چې موږ په دې سره یې باندې کړی
په کندهار کې د اطلاعات امیر رحمت الله نړیوال په دې باب وایي چې د کندهار ولایتي ادارې د زړه کلی اردو اوسیدونکو ته ویلي چې په خپل کورن کې ووسی او څوک به سرپناه ورڅخه وانخلي. د زیاته کړی چې د یاجی سنځي د بنسټیز حل لپاره به فراتلونکو کې پریکړه کیږي.
هو د وسله خو د ولایت خوا څخه دغه امر غلې دي چې تر وخت پورې ودی دلته خپل کورونه کې پاتې
د زړه کلی اردو په نوم د یادسمه اوسیدونکو تر ډیره د تیر حکومت د مامورینو په شمول مخکنی مجاهدین او یا هم تر هغه وړاندې د تیر رژیمونو په خواني سیمن سباندی دغه راز په تیر دوه لسیزو کې د نامن سیمو ګنښ مې ریکارډ ولسی عام خلک هم پکې ژوند کوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د زړه کلی اردو سیمه د شهر د عمومي پارک لپاره ځنګړی شوی و خو په یاد سیمه کې د اوسیدونکو بې وزله کورنۍ د سرپناه د نشټوالي لقبل د کندهار شهروالۍ نوموړی پلان د کلون په تیرې دوه سره بیا هم عملی نکړای شو.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندې وای په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. ګرانډي افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اندېښنه ښکاره کړې چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي ګډوډ حالت به رامنځته شي. عمران خان امریکایي سی این این تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي چې ته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي ټولې ډلې پکې شامل کړي په افغانستان کې بل څلوېخ کلونه وروسته سوله وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. ژان لوداریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان د اوسني بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدي پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د دغه بانک لوري په یو خبره شوی اعلامیه کې د دغه پیسو اندازه څه باندې 12 میلیونه ډالر خودل شو. افغانستان کې د طالبان او وخت تل رسیدو وروسته د القاعده او داعش وسلوالو یو ځل بیا افغانستان ته پام اړول او داسې نخې لیدل کېږي چې د دغه ډلو وسلوال افغانستان ته د تګ اراده لري. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر د یادې ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د امریکا له ملاتړ پرته خپل دفاعي وړتیا رامنځته کړي. واندرلین دغه څرګندونه یو مشروع ستله هغه کړي چې د افغانستان په وس ډیر ژر لام شو او د طالبانو له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د زورګونو کسانو د وطنو په پروسه کې ګډوډي رامنځته شو. په جلا وطنۍ کې د بیلاروس مشره سویتلانا تسیخانوسکایا د فرانسې له ولس مشره وغوښتل چې د بیلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تسیخانوسکایا په بیلاروس کې پروس کال د اګست په انتخاباتو کې د بیلاروس د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا مهمه سیاله وه. دی په پاریس کې خبريالان ته وویل د هیواد خلک د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.